السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې با تکنیکی همکار اسحاق اميري هم له ما سره وي. په دې ګړه کې با تاسو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. نړیوال رپورټونه هم لرو او خدای سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیرې درته وړاندې کوي.
سره مشهورم به د وخت مهم خبرونه. عوامي نشتلګون ویل دي د بابړې د شهیدانو مقدمه با یو ځل بیا پرانځي. د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او په شام کې ناپیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې اووه رضاکار په ډزو ویشتي او وژلي دي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بابړې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په دې لړ کې نن تر ټولو لویه غونډه د چرسدی په غازی ګل بابا جماعت کې وشوه. په دې موقع د شهیدانو په یادګار ګلونه هم کېښودل شو. دغې قربانیو ته درنې پیرزونې وړاندې کړل شوې. غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نشتلګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د بابړې د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا راپرانځي. د کال 1948 د اګست په 12مه نیټه د هغه وخت د مسلم لیگ په مشرۍ د قیوم خان حکومت په پرامن لاروونکوونکو ناتاره ډزې کړې وې او خوښه شپږ سوه خدایي خدمتګار وژلې وو. دغه علمي یو عیني شاهد ظاهر شاه کاکا خیل دغه علمي یو عیني شاهد ظاهر شاه کاکا مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي.
ټول ملک قیامت ماته چوسمه کا وخت شي الله جلاله دشم پد یو قیامت دې شي نه پښتنو باندې تله کده ګولو په تم غنوا غتی زما په خیال سره پلان می مکه اجاره ورکړه د ګولو تاوان سپار ټول کلی کې غواو.
د بابړې د شهیدانو ورځ د سیمې په سیاسي او قومي تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځېدون وروسته به د نواز شریف میرمن کلثوم نواز دغه لخوا د قومي اسمبلۍ په خوشي شوي چوکۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویلي دي چې تېره ورځ په ضمني انتخاباتو کې د میرمن کلثوم نواز د برخې خستو لپاره د هغې اسناد د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړل شوي دي. دغه ضمني ټاکنې به د ستمبر د میاشتې په 12مه نیټه کیږي. د میرمن کلثوم نواز لخوا د نامزدګۍ اسناد په داسې حال کې جمع کړل شوي دي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد تر لاهور د هغه لارون مشري کوي چې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې ورته په سلګونو خلک راغونډ شوي دي. پرون د لارون پر مهال یوې عوامي جلسې ته په وینا کې نواز شریف ویلي دي چې د هغه په نااهله ګرځولو د سپریم کورټ یو څو قاضیانو د شل کروڑه پاکستاني ولس د رایو سپکاوی کړی دی. د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. تېره ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړیو تر څنګ مدني فعالانو د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د ګورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد ډي چوک کې مظاهرې وکړې. په مظاهره کې شریک د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند د لارون کوونکو د غوښتنو په اړه وویل.
منګ دې لراغلی و چې بل ورځ 14 اگست دی. منګ په 12 اگست باندې خپل یو احتجاج چې منګ نه غواړو چې منګ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلی سیمینا دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم.
که څه هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا یوه کمیټي جوړ کړل شوې وه او په دغه اړه پارلمان ته ترمیمي بل هم وړاندې کړل شوی و، خو دغه اصلاحاتو رسمي اعلان لا د مرکزي حکومت لخوا نه دی شوی. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې محسودو قبیلې د امن د پاره لاریون کړی دی. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو ویلي دي دوی د جنګ او بېقرارۍ له کبله ډېر اغېزمن شوي دي او غواړي چې په سیمه کې د امن لپاره خپله مبارزه پر مخ یوسي. په لاریون کې برخه خستون کی مثال خان په دغه اړه مشال لیډو ته ویل
چې پکی ملک هم نوی پاشا بودی قاطع نشر وتلای میج ما سید کوم چې خپل حالات په خپل ان کې بدل حالای نه بدلوي میج د پرکټ پک نه دای په چار دی میج د پرکا په کلام په چار دی.
د جنوبی وزیرستان په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله خلکو ته لوی مالي او ځاني تاوان رسیدلی دی. د هند په اتر پردیش کې په یو هسپتال کې د نوو زیږیدلو په ګډون لږ تر لږه 10 ماشومان مړه شوي دي. د اتر پردیش د ګوراکپور ښار یو چارواکي نن یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې ماشومان د اکسیجن د کمی له کبله مړه شوي دي، ځکه چې یوې شخصي کمپنۍ روغتون ته د اکسیجن د سلینډرو ورکول تړلی وو او د روغتون نه د خپلې تیرې قرضې غوښتنه کوله. وروسته د سیمې مقامي حکومتونو دا خبره رد کړه چې ګنې ماشومانو د اکسیجن د کمی له کبله ژوند بیرلی دی. حکومت د پیښې په اړه پراخه پلټنې پیل کړي دي. په شام کې ناپیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې 9 رضاکار په ډزو ویشتي او وژلې دي. د وایټ هیلمټس ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي وسلوالو په سرمین کې د ولسي دفاع لپاره د دوی په مرکز برید کړی دی او د دوی 9 غړي یې وژلې دي. سرمین د عدلي ولایت هغه برخه ده چېرته چې وسلوالې ډلې د یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي. دا اداره د کال 2013 راهیسې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو نه د عادي وګړو د ژغورنې کار کوي او په کال 2014 کې ورته د امن لپاره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. او په کویت کې چارواکیو نن 12 هغه ترهګر نیولی دي چې د ایران د انقلابي ساتندویانو د لبنان د حزب الله ډلې سره اړیکې لرلې. دا کسان د شپږویشتو وسلوالو د هغه ډلې سره تړاو لري چې د جون په میاشت کې ورته د کویت د سپریم کورټ لخوا د بند سزا ورول شوې وه، خو د ګرفتارۍ ورکولو نه انکار کړی و. چارواکي وایي د 12 وسلوالې د کویت د بیلابیلو برخو نه نیولي دي. د چارواکو په وینا دې وسلوالو په کال 2015 کې په کویت کې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. د شپږویشتو وسلوالو په ډله کې یو ایراني او نور د کویت اوسیدونکي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاهین بنیری نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باور نن د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د بابړې د پیښې یو عیني شاهد وایي د قبایلی سیمو زده کوونکي او سیاسي مشران وایي د احتجاجي مظاهرو کولو مقصد یې حکومتي او نورو سیاسي مشرانو ته د فاټا اصلاحاتو عملي کولو کړي لوستونه وریادول دي.
او اوس خو زمونږ اخیری ټارګیټ چکم دی هغه مونږ دا ورکړی دی چې د ستمبر په اخیره پورې به مونږ اسلام آباد مکمل بلاک کړو. که دلته خلکو ته تکلیف وي مونږ د هغې معذرت غواړو، مونږ د هغې معافي غواړو.
د شمالي وزیرستان هغه خلک چې شناختی کارډونه یې بند کړل شوي دي وایي په سیمه کې شاوخوا د 1400 کسانو شناختی کارډونه بند دي. دا نور رپورٹنا هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي د بابړې د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا راپرانیسي. نوموړي دا خبرې نن د بابړې شهیدانو لمانځغونډې ته کړې دي. په دې لړ کې نن تر ټولو لویه غونډه د 400 په غاسي ګل بابا کې وشوه. د غسیره پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم په دې اړه غونډې وشوې. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
په 12 اگست 1948 کې د هغه وخت د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان په امر باندې 400 بابړه کې د شپږو سو نه سیوا د وجل شو خدای خدمتګارو د وجنې ورځ په 400 کې د عوامي نېشن ګوند لخوا په درناوي ولمانځل شو. او په دې موقع دغه وجل شوې د بابړه شهیدانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کول په موقع د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین ویل چې ډېر زر به دوی د دغه شهیدانو کیس بیا راوسپړي. می افتخار حسین په خپل وینا کې ویل چې د دوی تیر حکومت کې د ترهګرې د لاسه دغه کیس ریوپن یا بیا راونس پړدل شو، خو ډېر زر به دا بیا راوس پړي. او دغه چې کوم ککړ کسان دي که هغه مړ هم دي خو په ضد به مقدمه چلول شي. ولې چې دوی دغه بی ګنا او بی وسلې خدای خدمتگار سره د زنانه او ماشومانو په نخ کړی وو، او د هغه ورسته په دوی باندې ویشتل شوی د ګولو تاوانونه هم د دغه وجل شوی یا ژوبل شوی کسانو نه اخستی وو. بل خو ظاهر شاه کاکا چې د یادې خونړۍ پیښه په وخت باندې یو ماشوم وو، د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیړو ته صدا رنګ ویل.
ټول ملک قیامت ماته چوسه مغه وخایه مڑے دما ماما نے دادا نا ڈبرے رہے عبدل کپور کا کانوں میں اب پٹ گر دے دش پے آؤ دگا بے کو آپریشن بے کو دما ماما لم کڑے
پختانے بے گنا اوجل خولے اس دہاغ شہیدان قربان رنگ راوڑ دے
او بس اس کو شکر دے الحمد للہ تیرا داغ شہیدان و برکات تھی چنن داخل خی جامع گندے چا جامع نوے کہ پدے ملک ار رنگ خلقو واللہ کہ یاد چا جامع وے او یا چا کر ڈوڑے وا جوار ڈوڑے بم ویلی نی سرا خوڑا او پاگے کہ او مال گو مرچا کیو ملو کچو تو بچو تم خو خیر چو مگ ما دے جن دا بقائے خطیر شو ندام زنگ پوی نو جور شوی دے
یا دا گنڈ تا دا عوامی نیشنل گن نور مشرانو خپل وینگانو کیویل چا دا پاکستان جوڑے دو او یا کالا برابری گی خوال پختنو تا لاتارو هم پدی وطن کی صحیح نظر نکیگی او د جن په هر میدان کې دوی لپاما غرزول کیگی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
لینن شاوخوا نه شپېته کاله وړاندې په 12 اگست 400 په بابړه کې حکومتي سواکونو د خدای خدمتگار تحریک د غړو په لاریون ډسې کړې وې. که څه هم په دې اړه تصدیق شوې کره شمېرې نشته، خو ځایي خلک او څېړونکي وایي په ډسو کې تر 600 زیات کسان وژل شوي وو. دا غونډه د باچا خان چې پولیسو هغه وخت نیولې وو د خلاصون لپاره رابلل شوې وه. د بابړې تاریخ او د دغې ورسې د اهمیت په اړه د فرخند اسد داری پورٹ آورو. د بابړې ورځ هر کال پښتانه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په دغه ورځ د 600 زیات پښتانه د خدایي خدمتگار تحریک مشر باچا خان له زندانه د خوشي کولو لپاره راټولېدل چې د پخوانی شمال مغربي سرحدي صوبې او اوسنی خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی عبدالقیوم خان په امر پرې ډزې وشوې او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لیکوال ډاکټر خورشید عالم د دغه ورځې په اړه وایي،
دا د 400 نه یو پر امن جلوس و چې د ډاکټر خان صاحب او د قاضي صاحب د دیو مشرۍ کې را روان او سالار امین جان یې قیادت کوو. دا په دې بنیاد کولو چې د دې نه یو څو ورځې مخکې یو آرډیننس پاس کړی شو چې د وزیر اعلی له حکومت یې دا حق ورکړی و چې هر څوک په څو تو مت بانی ویشی اغا نیویشی اغا وجلیشی دا اغا جیدہ سرکاری کولیشی. دویم خبر داوا که باچه خانی بی تو که بسی سور پی نو او آغای گرفتار پده بود.
د دغه پیښې یو لیدونکی کریم الله مشال ریډیو ته وایي، د هغه وخت وړوکی وو چې دغه پیښې لیدلې وه او زیاتوي حکومتي عسکرو په خلکو ناترسه ډزې کړې وې چې دی پکې په خپله هم زخمي شوی وو.
مړی ځای کې ډېر په دغې کې مې لو شوي دي، په سیند کې مې ګرځېدلي دي، وړل به هماغه ډوګره به وړل او ډېر خپلو کسانو یعنې خپلو وارثه وړي دي. دا ځای د سیټ منډی و ته وایي هغې کې ګوند کړي وو، ډېر مړي پراته وو، بیا خلکو وړل دی خوا ته. دا ځای یو غټه کند
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او سیړونکی ډاکټر سهیل خان بیا وایي، د خدای خدمتگارو دغه راټولېدل د هغه وخت حکومت ته څه ډول نوي قانون خلاف نه وو. دا یوازې د باچا خان او نورو خدای خدمتگارو د خوشي کولو لپاره وو.
پبلک سیفٹی آرڈیننس چې دا احتجاج د پبلک سیفٹی آرڈیننس نو دا احتجاج شو نو دا یوشتم جون چکلا پا جون کے بچا گرفتار شو نو دے آغی نفس روزا نو در دوی دا پیسن لکا چی منگا با دے خلو ملگرو در رہائے را پارا دا بچا خان در رہائے را پارا دے روجی او دے اختر نفا احتجاج کو نو دا دی پبلک سیفٹی آرڈیننس نو دا خالق دے خودی خدمتگارو دے گرفتارے خلاف جو پر امن جلوسو
د دغه پیخې عینی شاهدان وای د جلوس په سر کې سپین ملنګ وو او لومړی هغه په ګولو لګیدلی وو. ډاکټر سهیل وای سپین ملنګ د دغه پیخې لومړی قربانی وو.
بابړې د پانګو اوسیدونکي وو او د خدای خدمتګار او د ارګنایزیشنل سټرکچر کې سپین ملنګ ځکه مشهور وو چې د سپین ږیره وه او سپین جامې به یې چولې وې. د بابړې کې چې کومه شپږ سوه یوولس کسان چېان شوي دي په هغې کې د تاریخ کې نوم دا عمل کړی چې د ټولو نه لومبې دي شهید شویل.
د عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وای د بابړی قربانیان به تل یادېږي. دغه ټول د عدم تشدد فلسفه منونکي وو او زیاتوي
او د ریکارډ خبرې چې هم کوي نو دا چونکې دغلته سیندونه دي دغلته جینکې دی دغلته چې کوم دی نو صدریا او دې سیندونو کې زمونږ ډېر خلک چې کوم دی ورته لاهو کړي وو چې کوم په ګورو لګېدل نو سیند ته واچول او لاشنه یو ورځ داسې اجتماعي قبرونه یوه لوکانه په پاره کې واچول. دې د پاسه یوه بل خبره چې دا اعلان شو چې په دې باندې بولې لګېدلې حکومت خرچه شوې له هر د دې ګولو پیسې چې کوم دی نو د دې شهیدانو نوالې چې د دې ځمکه وي د دې کورې نو هغه نیلام کړې وه دا پیسې ته نه واخلې.
د اگست پر دولسمه هر کال د چارسدې د بابړې د پیخې یاد المانسل کیږي. دغلته غونډې کیږي او سلګونه خلک د بابړې یادګار ته راټولېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان سینټ د دهیواد لولسی حکومت په سوادلی سره د اختیاراتو په سر په ادارتي کچا د خبرو اترو پیلولو منصوري ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم د ناهله ګرځولو وروسته د ادارو ترمنځ یو سلبي تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د سینټ لخوا له ادارو سره د خبرو اترو کولو وړاندیز مخه ته راغلی دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا عملاً داسې ممکنه ده؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشرانو سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه مهال ورکړ چې کله په غونډه کې د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته رامنځته شوو سیاسي حالاتو باندې بحث کېدلی. سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28 نیټه نااهل وګرځولی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو له لارې خپل وزیر اعظم ټاکي خو یو څو کسان یې په یو منټ کې له واکه لرې کړي. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې وویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوری دی چې کله حکومت کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبوره کړي چې پر عدلي فوج او ولسي حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پوه قاضي انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی وایي د آئین له مخې د فوج او عدلي مشران د دغه سي خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه خپل دا وایي چې دا کانسټیټیوشن کې د دې ډایا گنجائش نشته. دا غزن کې دا د پاکستان کې ډېر خبرې اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. جوجر خو ایبرانی معاهده ده. هغه دا وایي چې دا تاکتون نه دی نوې ایبرانی معاهده دي. نوې ایبرانی معاهده ډېر خلکو دې طرف ته دغه سره ده چې پاکستان
کې یو نوی ایبرانی معاهده ضرورت ده. البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلی قانون پوه دی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کېږي. خو څېړونکی ضیاءالدین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکن نه دی.
عملاً دا سینه شکی دی او د سینټ مشر هم د خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی بل په سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت لاره به ور سره رابطه کوي. نو په رسمي توګه لپو سره خبرې کول په آئینی توګه ممکنه نه دي، البته په غیر رسمي توګه کېدلی شي او پخوا دا خبرې اترې په پټه او ښکاره شوې هم دي. تر کومه ځایه چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده، نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلی. که موږ تاریخ ته وګورو نو پوځ او عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغې ته په پام سره که د سینیټ چیرمین دوی ته ووایي چې راشئ خبرې وکړي نو له دې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایزه دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلی.
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نسي اخیستلی، خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانونه مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف مګر حقیقت دا ده چې فوج د ټولنه زیات با اختیاره ده، عدلیه هم زیات با اختیاره ده. کمپوزیشن د معاملات سره خو ډایلاګ کوي په دوستانه ده کوي، یا خو به آئین کې ترمیم بیا په کار وایي. آرمی ته هغه رول ورکړی شي چې بهی نه پارلیمنت برابر یا د عدلیه برابر یا د اگزیکټیو دا د اگزیکټیو حصه نه ده. ما ته نه ښکاري دا به پریکټیکلی ممکن نه وي.
که څه هم سینټ د ولسي حکومت فوج او دلی له مشرانو سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړې، خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون ښيي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اورېده. د قبایلي سیمو زده کوونکي او سیاسي مشران وایي په 14 اگست ټول پاکستانیان د سادر و سلمان سي خلدوي سره شوي لوزونه نه پوره شوي، نو ځکه یې په اسلام آباد او پېښور کې احتجاجي مظاهرې کړي دي چې دارنګه حکومت او نورو سیاسي مشرانو ته د فټه اصلاحاتو عملي کولو کړي لوزونه ور یاد کړي. دغه مظاهره د جمعې په ماښام د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته شوې ده چې تفصیل درته محمد عمران وړاندې کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند د مظاهرې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې 14 اگست نږدې دی، د پاکستان اوسیدونکي د ازادۍ خوشحالي نمانځي، خو د قبایلي سیمو نه داسې اوازونه راپورته کیږي چې هغوی آزاد نه دي نو څنګه خوشحالي وکړي، ځکه دلته راغلي چې واکدارانو ته وایي چې دوی دې هم د دې ملک سمه برخه جوړه کړی شي.
بل ورځ 14 اگست دی، موږ په 14 اگست باندې خپل یو احتجاج چې موږ نه غواړو چې موږ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلي سیمې نه دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم، نو زه د پاکستان د واکدارانو نه پوښتنه کوم چې غوښتنه کوم چې اے واکدارانو تاسو کوم سوچ چلیږئ دې ته ولې چې دې نو وعده ورکوي، دغه سوچ ولې چې دې نو توانوي، لہذا تاسو له پکار دي چې ډیر زر ته زر د اعلان وکي موږ د دې تور قانون نه خلاص کړي.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان د خزینه ډلې مشرې سمرینا خان وزیر ویل چې دوی له پاکستانی چارواکو غواړي هم هغه رنگ حقونه ورته ورکړي شي کوم چې د اسلام آباد، لاهور، پېښور یا بل ښار خلکو ته ترلاسه دي. 14 اگست رانږدې دی، ځکه دوی اسلام آباد ته راغلي چې سیاسي چارواکو ته وښایي دوی لا هم آزاد نه دي او د خپلې برخې آزادي غواړي.
نو دا بار بار موږ دلته آواز ورته اوچتو چې موږ ته هغه حقوق راکړي که نه څه کوم آئینی پاکستان دا د دستور څخه ځان ته ورکړي.
د دې مظاهرې پر مهال ګډونوالو د FCR پر ضد او خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې نارې ووهلې. د احتجاج د را جوړونکو په وینا چې دوی غوښتل د پرېس کلب نه تر ډي چوک لاریونو کې، خو اسلام آباد انتظامیه او پولیس ور له اجازه ورنکو یوازې تر جنا ایونیو د لاریون په شکل کې لاړل. د احتجاج کوونکو یوازینی غوښتنه دا و چې سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی اصلاحاتي کمیټې کوم راپور او سپارښتنې وړاندې کړې شوی هغه د زر تر زره عملی کړي شي او فاټا دی د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته وویل چې حکومت یې ځوانانو ته ډېره پاملرنه کړې ده. نوموړي په خپلو خبرو کې د اداري فساد او وسلوالو ډلو په وړاندې د ځوانانو رول مهم وباله او ویل چې په سیاسي برخه کې د ځوانانو ونډې نتیجه ورکړې ده. تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بېوزله هوساینې او ثبات ته ونه رسېږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
پیام لرم دا ملت حق ملت نده چه غازی امان الله خانی اون شده دلتا میویلی و چه اداره زوانی گی دوم رو هم توقع نده لده چه دوم رو زوان هستی و ده ایجه تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی سب تشکر میکنم که موضوع را خاصتن تأکید کدن فکر جوان
بکار است و تعود جوان بکار است. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې په ادارو کې ځوان فکر ته اړتیا ده، خو له بده مرغه د ځینو ځوانانو ګمار نه بیا د فساد لامل شوی ده. د لدې عمله چې دا موارد لا تر عدلي څار لاندې دي د چا نوم وانخیست. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان د ځوانانو د نفوس د ډېروالي له اړخه د نړۍ دویم هیواد دی، خو د افغان ځوانانو پر وړاندې بیا د بیکارۍ، بېسوادۍ، ناامنیو، مخدره موادو، وسلوالو نښتو او کورنیو تاوتریخوالو په څیر ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوی دي. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اوریدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اگست د میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده انمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د میچي اماماتو په ارک کې جوړ شوی دی غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال د غونډې ته وویل په حکومتي کچه د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروری ده.
د ځوانانو چارو معینیت له خپلو نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. د دې تر څنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو په درسون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړه کړه، موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړه کړې ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې دغه غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د یوسف صدران رپورټ ما اوریده ورسو. د یو بل رپورټ طرف ته، د جنوبي وزیرستان په سره روغا کې د جمعې په ورځ د مسعود فلاحي تحریک تر انتظام لاندې غونډه شوې وه. په غونډه کې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې په چارو خبرې وشوې. تفصیل د سلام محسود ناورو.
په غونډه کې موجود قبایلانو ومنل چې اوس هر طرف ته امن دی او د امنیتي فورسز په ملاتړ به قبایلون د امن دغه هلې ځلې نورې مخشه بیایي.
زه مولانا محمد القمان د جنوب وزیرستان کانیګورم سره تعلق لرم. میر د امن پروګرام د دښیدې پوره کړی دی چې میر امن ته ډېر ترسېږي او امن ته ډېر تږي. میر امن غوړي، میر د امن خواهایي صرف په وزیرستان شه نه، په ټول پاکستان شه، په ټوله دنیا شه.
په دغامو کې موجود یو قبایلي په دغه بارکشه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاغه دم.
زام اصل خانه ما چې پکی ملک هم نوی پاشا بودی قاطع نصیر اتلای میج ما سید کوم چې خپل حالات په خپل ان کې بدل حالای نه بدلوي. میج د پرکتی پک نه دای پچار دی، میج د پر کا پي کلام پچار دی.
یو بل کا بایلی زیات اکړه
یمو نوم کاشید خان دی د امن د پورا میج دا لاس کولا قربانی ورکړه او په میر دغه حکومت اپیل دی چې د میش کیم حقوقو د بهر نه روسی هغه د یوې ساغو په میر باندې تقسیم کو.
د فلاحی تاریخ ستر سکتر کلیم الله ایشانگی وویل
جنوبی وزیرستان شکر الحمدلله مکمل پر امن دی او دا مسجد کوم ټول دنیا ته دا پیغام ورکوي چې ان شاء الله دغه امن او همیشه همیشه د پوره مسجد کوم قائم او دائم ستی د پاک فوج سره خود حکومت پاکستان ته پاک فوج ته دغه اپیل کوي چې کیم حقوق لیا پا کیما طریقہ دے پاکستان دے ازاد دے بکا دے پورا مقربانی ورکرلا لیا وزیرستان پا کیما طریقہ بندے رانگ شو وزیرستان پا غی طریقہ بندے و متا جوڑ کا پا غی طریقہ مو عبود کا خوکا بیا دمو میلا جوڑا نشی مو آزا عبود نشو بیا اوزا پا امن سوا جا غی جان بیا دمو نا علاقہ ہم پوتے دو بیا اوزا کا پا امن جا غی جان ہاں چی رو بیا کورتا جا غی جان پا جنوبی وزیرستان شو نجا غی جان
دے دغی طریق مشر ایڈوکیٹ شرپا مسعود جوتا کڑا چھ دے امن قائم ساتلو او دے جنگ زپلو قبایلانو دے دے حقوق دے حصول دے پارا با دے انڈیا سے ہم پا دے گی رنگ ونڈے جاری سا تلے شی
چلاس کل آباد پا جنوبی وزیرستان مسجد سیما سے بیا یوری دا سے امن قائم شا چھے میش پا خوب پا خطر نوا اور نن لاس کل آباد چھے میش وطن تا روغلی نن ها دے میش دے وطن تور سارے پا ساری نای بوری میش دے وطن رو دینا نشتا دے میش موجودا پولیٹیکل انتظامیا ای پی اے او پولیٹیکل شپا ورز بیا کڑی دو دے میش حقوق خوری
کبالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چھے دے امن قائم سا تلو حال زلے دے نور گڑندائی کڑائی شی سیلاب محسود مشال ریڈیو سرا روغا سویلی وزیرستان
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے پپے خبر کے دما سیگر پنسنی میں بجے شوی دی دشائن بنیری نبلن خبرو نوارو
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان په بیرابیلو برخو کې د بابړې د شهیدانو ورځ ون مانځل شو په دې لړ کې نن تر ټولو لوی غونډه د چرسدی په غازی ګل بابا جمعات کې وشوه غونډې د وینا په وخت د عوامي نشترګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د بابړې د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا راپرانیزي د سپریم کورٹ لخوا د نهله ګرځیدون وروسته بعد نواز شریف میرمن کلثوم نواز دغه لخوا د قومي اسمبلی په خوشی شوی چوکې په زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد پرون په پېښور کې د گورنر هاوس او هم په دغه وخت په اسلام آباد ڈی چوک کې مظاهره کړې دي تیره ورځ د جنوبی وزیرستان په سرروغ کې محسود قبیلې د امن لپاره لاریون کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي د هند په اتر پردیش کې په هسپتال کې د نوي زیږیدلو په ګډون لږ تر لږه 1.5 ماشومان مړ شوي دي حکومت د پیښې په اړه پراخه پلټنې پیل کړې دي په شام کې نه پیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې ور زکار په ډزو وشتي او وجلې دي د اداره د کال 2013 راهیسې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو نه د عادي وګړو د ژغورنې کار کوي په کویت کې چارواکو نن 12 هغه ترهګر نیولې دي چې د ایران د انقلابي ساتندویانو د لبنان د حزب الله ډلې سره اړیکې لرلې او د ایران د بارنو چارو وزیر په ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایران د جوهري لوازنامې په اړه په بدنیتۍ تورن کړی دی
لند خبرونه د شاین بنیری نوارې د لوریدون کو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي
جنگ رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سېنات چیرمن میا رضا ربانی ریاستی ادارې د خپل منځي شخړو نه بچ کولو او پارلمان مضبوطۍ لپاره انتظامی عدالتونو او فوج ته د خبرو اترو بلنه ورکول یقینا چې یو ښه ګام دی رسپانه لیکي چې پاناما کیس کې وزیر اعظم چې په څو وجه نااهل وګرځولې شو نو یو شمیر قانوني کارپوهان د حکمران ګوند غړي او د اپوزیشن ګوندونو ځنې غړي په دې د اطمینان څرګندونه نه ده کړې رسپانه لیکي چې پخوانی وزیر اعظم په خپلې وینا کې چې د کومو خیالاتو سرګندونه کوي نو د یو شمیر سیاسي مبصرینو تر مخه چې وینا له وجې د ریاستي ادارو ترمنځ فاصله زیاتیږي نو په داسې حالاتو کې سېنات لخوا ادارو ترمنځ د مکالمې اهتمام کول په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې به کمی راولي مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې په تیرو اویا کلونو کې څو وارې په ملک کې امریت قائم کړی شو او عدالتونو د ضرورت نظریې د لارې مارشل لا لپاره قانوني لاره جوړه کړه او نه صرف فوجي حکمراني جایزه وګرځولی شوه بلکې آمرانو ته یې په آئین کې د خپل مرضۍ مطابق د بدلون کولو اجازه هم ورکړه ورځپاڼه لیکي چې د معاملاتو تر دې حده د خرابۍ ذمواري صرف په عدالتونو او فوج اچول صحیح نه ده سیاسي مشرولي هم په دې کې برابره شریکه ده او د خپلو ذاتي ګټو لپاره یې معاملات دې حد ته رسولو کې مهم کردار لوبولې ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې د پارلمان نه بهر د ادارو ترمنځ خبرې اترې وکړې شي او تجویزونه اخستو وروستو که ضروري وي نو آئین کې د ترمیم کولو وروستو معاملات حل کړي شي ورځپاڼه 29 نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل لاهور سفر دوران په مختلفو ځایونو کې خپل وینا کې ویلي چې د سپریم کورټ 15 ججانو په یو منټ کې فارغ کړو نو د ټاکلې شوی وزیر اعظم کور ته د لیګلو لوبه به همیشه لپاره ختم کړي ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا یو غلط روایت پاتې شوی چې د خپل نااهلۍ له وجې چې کله هم یو سیاسي مشر ته عدالت سزا ورکړي نو هغه بیا ټول نظام د خراب ثابتولو کوشش کوي همدې عدالتونو یو یو واری نواز شریف حکومت بحال کړو د پاناما اسناد ټول کاروایی په مطبوعاتو کې رپورٹ کېدله، نو دې وروستو عدالتونه د یو سازش برخه جوړول په هیڅ ډول صحیح کار نه دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په عدالت تورونو لګولو نه نواز شریف ځان بې ګناه نشي ثابتولی، بلکې نوموړی د ځان او خپل ګوند لپاره مشکلات زیاتوي. ریاستی ادارې د یو ریاست د موجودګۍ ضمانت وي او په دې ادارو د خپلو سیاسي ګټو لپاره تورونه لګول د ریاست د ګټو خلاف ورزي کول دي. نو مسلم لیگ نون د مشر ولی او د نواز شریف د ملګرو دا فرض جوړیږي چې نوموړی د تباهۍ په لار نور د تللو نه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ٹائمز رسپانے پا پاکستان کے دناہلا گرزول شوی وزیر اعظم پخانی وزیر اعظم نواز شریف پا خالی سوکے داغ د میرمن کلثوم نواز تا ٹاکلو. نیوز ویک مجلے بخن غوانم پا کامی سملے کے داغ پا سوکے دا کلثوم نواز تا ٹاکلو. نیوز ویک مجلے دا افغانستان پڑا دا امریکا دا نوی تگلاری موضوع راغستیرا دا دوارو لیکنو زنی نوری برخی دا مجید بابر آورو.
برطانوی ورځپاڼه دی ټایمز لیکي چې دوه هفتې مخکې د درغلۍ په تورونو د وزیر اعظم د سوکۍ نه د سپریم کورټ په حکم لرې کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف هغه دریځ بدل کړی چې ویلی وو د راتلونکي پارلماني ټاکنو نه مخکې به خپل ورور شهباز شریف په خپله خالي شوې حلقه د ټاکنو امیدوار کوي. د یاد ګوند مشرانو ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوس به د هغه په خالي شوې د قامي سملای په حلقه 130 د هغه میرمن کلثوم نواز شریف او یا لور مریم نواز شریف پټاکنو کې د یاد ګوند امیدواران وي. د ورځپاڼې په خبره د نواز شریف دا پریکړه کې د شي په شریف خاندان کې د نه کړکېچ رامنځته کړي او دا کړکېچ په مسلم لیگ ګوند کې هغه طبقه هم بدزنه کولی شي چې غواړي شهباز شریف راتلونکي وزیر اعظم شي. د یاد ګوند دغو مشرانو په خبره مریم نواز شریف پټاکنو کې ودرول با زکا یو لویا سیاسی جواری وی چې د مریم نواز نوم وار لمخه د درغلو په دې قضیه کې راغله، کومې قضیه چې نواز شریف نه لکړو. د ورسپانې په خبره د مریم نواز نوم په پاناما اسنادو کې په دې وجه راغلی چې بهرنو هیوادونو کې یې داسې کمپنۍ جوړې کړې چې د هغې په بنیاد یې په لندن کې جایداد اخیستې. د دې نه علاوه د خپل پلار او دوه ورونو ترڅنګ په هغې هم د جعلي اسنادو او دروغ پوهې تورونه لګول شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجله په خپل یو لیکنه کې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې تګلارې په تناظر کې لیکي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې ځای پر ځای د امریکایي پوځي جنرالانو سره په ملاقات کې هغوی ته په مخامخ وویل چې تاسو په افغان جګړه کې بایلات سره مخ یئ او د هغوی جوړه کړې مجوزه تګلارې رد کړه او ورته حکم وکړو چې نوې تګلاره جوړه کړئ. په لیکنه کې راغلي دي چې په افغان شخړه کې د امریکا د پوځي مشن هغه ناکامي تسلیمول چې د ډیرو څرګنده وه. په اصل کې د افغان قضیه د حل پر لور لومړی ګام دی، خو که د افغان شخړې د نتیجې خبره وشي نو مجله لیکي دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا دغه جګړه د څه مودو نه بایللې وه، خو اوس د دې قضیه یوازینی حل دا دی چې څومره زر کېږي امریکا له خپل پوځ افغانستان نه وستل پکار دي. مجله زیاتوي چې کېدای شي د افغانستان په اړه د امریکایي جرنیلانو دا تګلاره نه وي، خو د دې نه مخکې د ویتنام د جګړې پر مهال هم پوځي مشران په دې باوري وو چې د جګړې نه واپسي ممکنه ده. خدا خبره باید په پام کې وساتل شي چې د 1400 کالو تیرېدونه باوجود ولې افغان جګړه کې امریکا ناکامه سره مخ شوه.
دا مجید بابر. د چین ولسمشر شي جن پینګ د امریکا په ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې له خپلو هغه خبرو چې د بل ته په زیان رسیږي او مالو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې د کوریا په ټاپو کې حالات له مخکې نه خراب دي. نو که ولسمشر ډونلډ ټرمپ داسې کوي نو د حالات نورم خرابېدای شي. چینایي رسنۍ وایي چې دا خبره د چین ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. تفصیل د اجمل انورو.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په یوې اعلامیې کې وویل شمالي کوریا دې پارونکی چلند پای ته ورسوي او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمکې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینه ماڼۍ همدارنګ وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جن پینګ خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ټرمپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا دی د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده، خو دوی نشي کولی چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته له هغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداري او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي، چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل، پوځي هواری اوس په بشپړه توګه پر ځای ده. هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بله لاره انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه د ده وروستي خبرداری په اړه په یوه خبري غونډه کې وپوښتل شول، نوموړي وویل، زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسی کې وویل، که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي، نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل، جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحدان دي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي، د ده له پالیسۍ خوشحاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو د سولهییز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي، د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي، خو خبرداری ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
په داسې حال کې چې پاکستان د اګست په 14مه نیټه د ازادۍ او یایمه کلیسا لمانځي، د هیواد ډان رسپانې د پاکستان د بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح د اګست 14مه نیټه د وینا جاج اغست دی. په اداریه کې ویل شوي دي چې اویا کلونه تیر شو، خو لا هم پاکستان اغسې نه دی لکه چې محمد علي جناح تشریح کړی و. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې خپله اداریه د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح د تقریر له هغې برخې شروع کړې چې نوموړي د پاکستان دستورساز اسمبلی ته د اګست پر 14مه نیټه د دې اسمبلی د مشر په توګه کړی وو. نوموړي راتلونکي پاکستان داسې تشریح کړی وو، د ویلو، تاسو ټول آزاد یئ، ستاسو خوښه ده چې خپلو مندرونو ته لاړ شئ، تاسو آزاد یئ چې خپل جماعت یا عبادت ځایونو ته لاړ شئ، تاسو کله هر مذهب یا نسل سره تعلق لري، خو له دې سره به د ریاست پاکستان هیڅ کار نه وي. نوموړي زیاته کړې وه چې موږ یو نوې ورځ پیلوو چې نور به هیڅ امتیازي سلوک نه وي، د یو نسل به پر بل نسل فوقیت نه وي، بلکې موږ یو داسې ورځ پیلوو چې موږ د دې هیواد شهریان یو او د ریاست په نظر کې په موږ کې هیڅ فرق نشته. ډان ورځپاڼه لیکي چې اویا کاله تیر سو، خو د پاکستان لپاره چې د محمد علي جناح کم سوچ وو، خبره د هغه برعکس ده. د ادارې په خبره محمد علي جناح ویلي وو چې د حکومت لومړی ذمہواري د امن او امان ساتل دي، او ریاست به د خپلو شهریانو د مذهبي عقیدې تحفظ کوي. خو د ډان په خبره نن هر څه بدل شوي، ټولنه د انتها پسندۍ شکار سوی ده. د ادارې په خبره تر ټولو پریشانونکې خبره دا ده چې د محمد علي جناح د سیکولر او آئینی جمهوری ریاست تصور چې دا به د خلکو د خیر شګړې لپاره کار کوي، اوس د دې هیواد خلک د نفرت شکار سوی دي. ډان وایي محمد علي جناح چې د سیکولر پاکستان خبره کړې وه، اوس لوی اکثریت خلک د سیکولر لفظ نسي استعمالوي. دارنګه جمهوریت لا هم په صحیح معنی قبول کړل سوی نه دی، او جمهوری حکومت هر وخت د غیر جمهوری قوتونو له وجې په خطر کې وي. دانوای رشوت، غلا، تور بازاري په خپلو خپلوانو کې هر څه ویشل او بدیانتي هغه شان دي چې محمد علي جناح د جمهوری شفافه او پر انصاف ټولنې لپاره خندونه بللی وو. دانوای لسکونه نور کلونه بلګیږي چې پاکستان هم هغه سیسی لکه څنګه چې محمد علي جناح خوب لیدلی وو.
داو عبدالحی کاکړ د شمالي وزیرستان هغه خلک چې شناختی کارډونه یې بند کړل شوي دي وایي دوی ته یې د خلاصولو څه معلوم نه دی. دغه کسان د بند شناختی کارډونو شمیر 300 یادوي. په دې هغه کسان هم شامل دي چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او وایي چې د شناختی کارډونو د بندېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای چې نه یوازې کامی کارډ یعنی شناختی کارډ جوړول د دوی لپاره مشکل کار ګرځیدلې، بلکې هغه کسان چې شناختی کارډونه یې بلاک شي لا هم د ډېرو ستونزو تیریږي. دوی وایي کله اسلام آباد، پېښور او بنو نادرا دفتر چکرې خوري او کله د تصدیق لپاره د پولیټیکل انتظامی دفترونو، خو دوی له هیڅ مخصوص طریقه کار په ګوته نشو چې خپل مشکل هوار کړي. د شمالی وزیرستان سپینوا مسیدون کې نیک سلام وایي شمالی وزیرستان کې قریبا 300 کسانو شناختی کارډونه بلاک شوي او ډیرای داسې دي چې بهر ملکونو کې مزدوري کړي او د دوی ویزې ختميږي.
بداش خاص کر اغه خال دي چې په ابو ظبی سے دیو یوګه پاسپورتونه ختم شوی دي، یوګه ویزه په ختمه ول بندي دي. اغه در په در ګرځي کله چې پی ای دفتر ته ورشي آی چې پی ای ته لوټ شي، پی ای دفتر ته لوټ شي، نادر ته لوټ شي، نادر ول آی چې پی ای دفتر ته لوټ شي. خو مختلف قسم دی وته ریکا نه څه نه وشه ایته په طریقه چې دغه بقاعده یو کمی چې برو بارا کو مله کوم طرف نه سپوږی ور وشي صفا نشته وشه دغه طریقه په نشي وا فټ پر میاس شي د خلک سن کارت بلاک دی او دغه پروته دی.
عرب خان وای هیڅ مخصوص ځای دفتر یا طریقه کار ورته نه خودل کیږي.
دلته چې شناختی کارت بلاک شي دلته شناختی کارت داسې دي نشته چې اورکان میز پیا پاپتا ویل شي میز کیم دي دا ویل شي چې میز دغه مسله حل شي کنه. دا ته خو مشکله ده چې میز یوه دغه خپل با جون او ماشومون تر اوسه تیر وسو تی خامه خو بار په خو غوځه شاله چې متر دي خپل شناختی بلاک تای تا ډیر ضرر دي مو ته نه جوړوي شاله بیا و ته ځاځي خر په اوسه یې شاله چې هغه اصلي من دي خر په اوسه چې دا وخت ور شي ته دا مسله حل کنه. ټول دا ترینا مو غوښه اصلي دي بنځنه ته کې دا دي وشای چې دا دي دا
دولت خان وای شناختی کارډ وخت یې ختم شو او د نوی کولو لپاره چې فارم جمع کړ نو ورته بلاک شو.
نن فلایټ ساید مو د دغه وجنات باندې کینسل نه لای او بازور شوی لوري کله یو ته نه شو کله د بلتا لږ مشتا دا پاته نه لګی چې لور چیرې مخه شي په شه مخه نه جوړ هدا او غا هدا خور په بلاک سو وای دی چې دا څه دی چې مشتا پاته ولا چې دا غا دی دا می ورو وخت ورتي زکه چې مې خو غریب حال کې چې بهر ملک نه شي لورو دی لا تم زیری نشتا ډېر مشکل سره مخ مخ کی.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې نادر دفتر او داخله وزارت نا پالیسی راغلې چې د بلاک کارډونو کسان به نادرا دفتر نه یو فارم اخلي بیا د ملکانانو او متعلقه تحصیلدار او مرستیال پولیټیکل ایجنټ یعنی ای پی ای نه تصدیق پس به دغه فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کیږي چې هر 15 ورځې پس د نادرا دفتر ډایریکټر په موجودګی کې دوی د دې تصدیق کړي او د تصدیق پس د غوړاندې د نادرا دفتر ته لیږي. خود نوموړی په وینا تر اوسه چا هم د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې د بلاک شناختی کارډ فارم نه دی جمع کړی چې دوی ور باندې میټینګ وکړي. سو دا د په وینا دغه خلک دی د یاد طریقه کار مطابق خپل فارمونه د پولیټیکل ایجنټ ریډر په دفتر کې جمع کړي چې مشکل یې هوار شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
دا تورخم چارواکی وای مرکزی حکومت ورته ویلی چې په تورخم کې موجود کسٹم کلیرینګ ایجنټان دې سر تر سره خپل کارډونه جوړ کړی. دوی وای د اگست په 15مه د لسمې نیټې وروسته به د دې کارډونو بغیر اجازه ورنکړل شي چې دغه ایجنټان د مالونو د محصول اغستلو لپاره افغانستان ته ورواوړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د تورخم انتظامی چارواکی وای چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا امر شوی چې د اگست 15 نیټې نه پس با په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټان هم د بغیر اسناد افغانستان ته سفر نه کوي او چې کوم کسان پکې هر ورځ دواړو خواو ته د تجارتي مالونو کسټم کولو لپاره ځي راځي، نو هغوی دې د تورخم په نادره دفتر کې د آر ایف آی ډی کارډونه جوړ کړي چې بیا ورته په تګ راتګ کې مشکل نه وي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
کسٹم کلیرنګ ایجنټس پاکستانی چې کوم دي افغانستان ګمرک ته دوی روزانه بنیادونو باندې ځي، نو هغوی په ورځ کې 2 ځله لاړ شي او 3 ځله لاړ شي، نو پاسپورټ باندې بیا سټمپ لګېدل او پروسس نه دوی ته مشکلات دغه د حل لپاره بیا زمونږ ارباب اختیار مشرانو د فیصلو کړ چې پاکستانی ایجنټس ته هم کلیرنګ ایجنټس ته هم دا کارونه ورکو.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنسی یو ایجنټ غنی خان په دې حق لا وایي،
دا ډېره ښه فیصله ځکه چې موږ ورځې 2 ځله 3 ځله وړو، نو که په دې کارت باندې مونږ دوی پریدي او مونږ زور ازو او په تورخم افغانستان ته او ګمرک ته، نو دا ډېره ښه خبره او دې سره به کاروبار ښه شي او کوم خلکو ته چې تکلیف و مخکې پاسپورټ او د ویزې نو هغو ته به بېخي اسانی شي، به ډېر په اسانه باندې به دوی اوړي راوړي خپل کار روزګار به کا دې سره به چې کوم لوړګي خلک او دین علاوه چې کوم خلکو پاکستانیان دي او په لوکار کا، نو هغوی ته به ډېر اسانی شي.
د تورخم انتظامی چارواکو وویل چې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو او افغان زده کوونکو نه علاوه به پاکستانی او افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط برقرار وی. یاد دیوی چې د تیر یو کال راهیسې پاکستانی چارواکو په تورخم کې د بارډر مینجمنت یا د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې ده او بغیر اسنادو چاته په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د موبایل او نوی میډیا لراتک سره که یو خوان نړۍ په یو کلی بدله شوه او د معلوماتو پوهې د شریکولو سره د پرمختیا مزل لا ګړندی شو، نو بلې خوا یې د ټکنالوژي په میدان کې په رستو پاتو ټولنه کې یو شمېر ټولنیزې او کلتوري ستونزې هم رامنځته کړې دي. نوی میډیا د موبایل کارول د پښتنو ټولنه څنګه اغېزمنه کړې ده؟ کارپوهان په دې اړه سوایي د شاین بنیری په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پښتنو ټولنه په بنیادی توګه یو قبایلی ټولنه ده او ډیر خلک لا په دې نه دي خبر چې دا ټکنالوژي په سمه توګه په کار راولي. د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې په ځینو وختونو کې دا ټکنالوژي د ځایي ټولنیزو او کلتوري قدرونو سره په ټکر کې راځي او نتیجه یې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تشدد په شکل کې مخې ته راشي. په سوات کې د اویکننګ په نوم د بشري حقوقو د دفاع د ادارې مشر عرفان حسین بابک وایي، په سیمه کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنې یو وجه د موبایل او انټرنیټ استعمال هم دی. نوموړی زیاتوي،
دا په کډر رټ سیکټر د لګړل کې څه سوري سیمه خلک لرلی چې غیله کاله جنې موبایل باندې خبرې کوي یا کور راوځي پسې، نو بیا فیملی والا دوی چې شت دینو لکه دا اوس د دې راسې واقع چې د تیر شي کم شیون پای کې یو ماشوم چې وجلې شي د ناغي کې هم دغه شانتي واقع ده لکه ماشوم موبایل باندې خبرې کولې او لک پسې وتی و یا کور والا رضا کړه په تیر اوس سره مون سره غلط پر اپ تک یو بل پولیسو هغه چې د ماشوم چې نو د وجنی ګره مو په ډېر کوششونه پسې وکړو هغه نه پولیس
په پیښور کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سنا اعجاز بیا وایي چې نوی میډیا د ټولنې ډېرو برخو له آواز ورکړې دی او هغوی یې د خپلو حقونو د دفاع لپاره په کار راولي، خو دې سره سره د دې په نتیجه کې د ښځو پر ضد د زورولو او تشدد پیښې هم ډېرې شوې دي. هغه وایي په دې اړه شوی قانون سازی ریاست د ولس د ګټې په ځای د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راولي.
یونیورسيټي په لیول باندې چې څو د جنکو ته شریان شریک شوی دی او دغه په بنیاد باندې مو هر څه کولای شي دی چې د کاري ژوند مو کری شي دی سوزو باندې د څه نو د مو کری شي دی څه د شو راتي د خپل سوشل یا راغی د خپل سوشل میډیا څنګه ورسې دو یا چا ته شریک کو یا چا ته نه پټ کو پاره باندې یا ایډنټیټی تاسو دا شو چې کوي دا دی.
وګما فیروز په خیبر پښتونخوا کې د تورسرو صدر په نوم دی ویدارې مشره ده. هغه وایي نوی میډیا تر هغې په ټولنه کې د پرمختیا او حقونو د دفاع لپاره په کار نشي راتلی تر کومه چې نوی کلتا د دې ټکنالوژۍ د خوندي استعمال په اړه د نصاب په کتابونو کې پوهه نوی ورکړل شوې.
استعمال کی سوشل میڈیا کی یوز کی ہم نو اوی کی سم راوی نے سر کری کی یا کم ایشوز میں خبر کی وہ کلب کی دا ایشو نہ سے مخی تھا دا یا چا بنا کار نے کرے
د کارپوهانو په خبره د انټرنیټ او موبایل ټکنالوژي په میدان کې انقلاب ځوان کول ته د نو فکرونو او نو پرمختګونو موقع په لاس ورکړی دي، خو ورسره یې د درې نړۍ په هیوادونو کې ټولنې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نو چیلنجونو سره هم مخ کړی دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
پرند خوست سلګونه اوسیدونکو په ویغونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ وکړ. په هیواد کې د سیاسي امنیتي ټیکاو یوازنې لارې د دې نظام سره همکاري یاد کړه. یاد غونډه چې د یو تن ملي سوداګر حاجی مظفر خان په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو وویل د ټاکنو لارې د اوسني حکومت په جوړولو کې د لوی پکتیا خلکو پراخه برخه اخیستې. تفصیل د نجیب الله الخیل ناورو.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې له لارې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان حکومت ملاتړ په ډاګه کړ او په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه جوړېدل د هیواد په زیان وبلل. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی په خپله وینا کې هم دا خبرې وکړې.
زه هم د یو وکیل په حیث د خپل نظام نه ملاتړ اعلانوم. په خپل مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې هغه برخه چې موږ په نظام کې رسیږي زموږ په حکومت کې رسیږي خو سوال ته باید خپله سهمیه وربه لګي.
د خوست یوې تنې مدني فعالې کامله اکبري په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو وجیبه دا ده چې د نظام لپاره کار وکړي او تر څنګ نظام هم مکلف دی چې د ولس لپاره د کار او ژوند وړ شرایط برابر کړي.
ښاغلی ولسمشر لپاره د خوست نمو واقعا ډېرې رایې ورکړې دي او د خوست د زلمیانو او د خوندو په رایې باندې دا کامیاب شوی دی. نو ضرور ده چې موږ تاسو اوس د دې نظام څخه ملاتړ هم وکړو.
د افغان حکومت څخه د ملاتړ په دې غونډه کې ویناوال وویل د نظام څخه له ملاتړ پرته ولس سیاسی او امنیتی ټیکاو ته نشي رسیدلی. مدني فعال رحمت الله سروري وایي
نن ورځ موږ او نظام مطلق سره تړلي یو تر څو چې د دې نظام سره ولسونه په کامل معنا ونه درېږي هیڅکله به موږ ثبات او بهبود ته ونه رسیږو. هیڅکله به موږ په افغانستان کې د امن نه برخمن نشو.
یو شمېر قومي مشرانو په خپلو خبرو کې په هغو ډلو او خلکو سختې نیوکې وکړې چې په کورنیو جګړو کې ښکېل ول او د هغوی په وینا چې له همدې کبله نظام او ولس د سختو مالي او ځاني زیانونو متحمل شو. قومي مشر حاجي ګلنواز ویل
موږ لویه پختیا هیڅ وخت نه بېلیدونکي یو. د دې نظام نه په کلکه ملاتړ کړو.
شنون کې وایي د حکومت پر ضد په نویو مخالفو ائتلافونو کې ډیری هغه خلک دي چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی یا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله کلک ملاتړي وو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاهین بنیری نه لنډ خبرونه اورو.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه نن د پاکستان او افغانستان په بیرابلو برخو کې د بابړې د شهیدانو ورځ ون منظر شو. په دې رډ کې تر ټولو لوی غونډه د چرسدی په غازی ګل بابا جمعات کې وشوه. غونډې ته د وینا په وخت دوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وویل چې د بابړې د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا پرانیزي. دا سپریم کورٹ لخوا د ناهله ګرځیدونکو وروسته بعد نواز شریف میرمن کلثوم نواز دغه لخوا د قامی اسمبلی په خوششوي چوکي په زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویل دي چې په دغه اړه د هغه اسناد د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړي دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته او په دغه وخت په اسلام آباد ډی چوک کې مظاهرې کړي دي. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په سره روغو کې محسود قبیلې د امن لپاره لاریون کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په جنگ کې دوی ته د رسیدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي. د هند په اتر پردیش کې په یو هسپتال کې د نوي زیږیدلو په ګډون لږ تر لږه 1.5 ماشومان مړه شوي دي. چارواکیو په سمدستي توګه په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. په شام کې نه پیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې ور زکار په ډزو وشتې او وجلې دي. د اداره د کال 2014 راهیسې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمونه د عادي وګړو د ژغورنې کار کوي او په کال 2014 کې ورته د امن لپاره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. په کویت کې چارواکیو نن 12 هغه ترهګر نیولې دي چې د ایران د انقلابي ساتندویانو او د لبنان د حزب الله ډلې سره یې اړیکې لرلې. او د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او نور نړیوالو طاقتونو سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه په بدنیتۍ تورن کړی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنری، تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.